د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخرینه خبري غړی کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه میومنی په خبرونه کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې شو یو د نننې او ترهګر بدونو په کې د وخت او تلفاتو په اړه معلومات درکو د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پاکستان ته د سفر او د افغان ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو حال هم درکو خو په پیل کې خبرونه اورو چې فرخنده وزیر یې اورو
په پیښور کراچۍ په بنو کې په ریموټ کنټرول بمی چاودنو او ډزو کې د دیارلس کسان وژل شو دي. د دغه درې وانو پیښو ذمہواري وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې په کوټه کې ویلي په بلوچستان کې اوس هم د بشري حقوقو خلاف ورزي روانه ده او خلک په ویره کې ژوند کوي. او د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په هڅه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل په پیښور بنو کراچۍ کې د وسوالو طالبانو لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د یو اس ایچ او په شمول دیارلس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. نن ماسپښین د پیښور سره نږدې په کارخانو مارکیټ کې د حیدرآباد تاڼې د اس ایچ او په ګاډي ډزې وشوې چې پکې اس ایچ او میراجان حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته د رسولو وروسته سا ورکړې او دوه پولیس پکې ژوبل شوي دي. د حیدرآباد د پولیسو یو چارواکي ډي ایس پی بنارس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
اس ایچ او سے پکې شهید شوی دی او ډرایور او ګنمن زخمیان دي او قربانه فایرنګ کړی دی د افغان مارکیټ مخې ته او اس ایچ او سے پکې شهید شوی دی.
د کراچۍ د بزنس روډ په سیمه کې نن سهار د ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې. امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف د ښار د ترهګرۍ ضد عدالت قافله وه چې مشر جج پکې مقبول باکر وو. نوموړی په حمله کې بچ پاتې دی خو د پولیسو چارواکو په خبره نه کسان پکې وژل شوي او تر 15 پورې ژوبل دي. پولیس زیاتوي بم په یو موټر کې ځای پر ځای کېښودل شوی وو. امنیتی چارواکي وایي نن سهار په بنو ضلع کې د زیندی اکبر خان په سیمه کې طالب وسوالو د سړک غاړې خخ په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د جانی خیل اندخیلو د ځای امن کمیټې د پخوانی مشر ملک حاج هاشم خان په ګډون درې کسان وژل شوي دي. په بنو کې یو ځایي پولیس چارواکي په دې اړه وویل چې دغه چاودنه نن مخې ته راغلې ده. ناقانونه ګرځول شوې وسلهوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په پیښور کې د اس ایچ او د وژنې د بنو او کراچۍ د بمی چاودنو ذمہواري منلې ده. د بلوچستان په اواران سیمه کې د اف سی په یو کانوای په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا پیښه نن مخې ته راغلې. په کوټه او زیارت کې د جون د په 15 نیټه د ترهګرۍ تر بریدونو وروسته د پاکستان د بشري حقوقو یو ډله بلوچستان ته د سلور ورځو په دوره ورغلي چې د دوی په خبره همدلته د سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي په زیارت کې د محمد ریجنا د استوګنځي دوره کړي او د ترهګرۍ په دې پیښو کې لجبل شوو او د وژل شوو انجونو له کورنو سره لیدلې دي. د بشري حقوقو د دې ډلې مشر اسما جهانگیر په یو خبري کانفرنس کې وویل په بلوچستان کې خلک لا هم په سختې ویرې کې ژوند کوي.
موږ دلته وکتل چې د نوي حکومت تر راتګ وروسته هم خلک ترې تم کیږي او له موږ سره دقیق معلومات ته چې د نوي حکومت تر راتګ وروسته لږ تر لږه څلور تنه ترې تم سوي دي.
اسما جهانگیر اول د پوهنتون په جنکو بریت کول او هغوی وجل دیتا اشاره کوي چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې ترهګر لا هم انجونه زده کړو ته پریښودل نه غواړي. د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په هڅه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د نهې په ورځ د نواز شریف د دفتر لخوا جاری شوی بیان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات ته بیا ټینګېدلو په اړه اسلام آباد ډوبنز خپله دلچسپي په یقین سره بخښودله. دغه بیان زیاتوي پاکستانی مشرانو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان عمل کې د خپلې پوره مرستې او ژمنې ټینګار وکړ. ډوبنز د کابل او قطر د دورې وروسته د پاکستانی مشرانو سره ولیدل. افغان طالبان مذاکرات ته د هڅولو په برخه کې د پاکستان کردار مهم ګڼل کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د امن پر ځای ولاړو مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو د نهې په ورځ په کابل کې د کرزی په صدارتي ماڼۍ د طالبانو لخوا تر برید 100 غنټې وروسته د یو ویډیویي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. کارپوهان وایي دغه حمله کېدای شي د کرزی حکومت سره طالبان مذاکراتو ته د کینولو په برخه کې د امریکا هڅې متاثره کړي. افغان چارواکي وایي په میدان وردګو ولسوالۍ کې طالب وسوالو د سنگ مرمر په یو کارخانه برید کړي چې پکې یو کارکونکي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالبانو له ځان سره د کارخانې لس کارکونکو ساتونکي هم ژوندي تښتولې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په دې باور دی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناکه ده. شهزاده سعود الفیصل په یو خبری کانفرنس کې وویل دوی په شام کې د ایران پر مداخله چپه خوله نشي پاتې کېدی.
سوریا له داسې وضعیت سره مخامخ شوې ده چې دغه هیواد ته ډېره وسله ورپړل کېږي. دغه کار په سوریه کې له تیری او ډله ییزې وژنې سره مرسته کوي او باید دا وضعیت پای ته ورسیږي.
سپینې ماڼۍ په روس غږ کړی چې د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور کارکونکی ایډورډ سنوډن وشړي. د نهې په ورځ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تصدیق وکړ چې سنوډن د ماسکو د هوایی میدان په تم ځای کې موجود دی، خو واشنگټن ته د هغه د سپارلو خبره یې رد کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټریک وینټرل ومنله چې د روس او امریکا ترمنځ د کسانو د حواله کولو په اړه کومه معاهده نشته، خو په دې خبره یې اصرار وکړ چې د سنوډن د سپارلو لپاره یو قانونی وجه موجوده ده، ځکه چې د قانوني تورونو سره مخامخ دی او پاسپورت یې هم منسوخ کړل شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر لواندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. نن په پیښور کې د پولیسو پر یو افسر وسلوال برید وشو. د یاد خار د پولیسو یو چارواکی د دغه پیښې په اړه وایي
زخمیان دي او نامعلوم کسان ور باندې فایرنګ کړی دی د افغان مارکیټ مخه ته.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیا وایي په صوبه کې به امنیت هله ټینګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد یوه جامع پالیسي مخې ته راوړي.
وفاقی حکومت کار دے سمجھ چیف نیشنل لیڈرشپ تے اگر اوغاڑی او پسنا مشورے سرا یو قومی پالیسی خودی واضح کی کنا منگا اوس پر پدیم پو نہیں جو جگڑے چا دا او دا ڈرون حملے پچا کی جو سو کی کئی
اونند منشیات او زد نړیوال ورځ مانزل کیږي په شبقدر کې. او پودری تنوای په خپل کړو سخت پیمانه دی.
یو الکسا کې ناستم یو دا میرا باندې اوس که بس دا سپور نه شي ما ډیر تنگ ما زم خدای پاک دې لاس ورځ مې تیر له تور شي نو بس ختم خبر ادا بیا.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. راځو اوریدونکو اولنی رپورټ ته. له 1300 راهیسې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ پیښې کیږي چې نن هم د کراچۍ، بنو، پېښور او د بلوچستان په اواران کې تروریستي عملیات شوي دي. په نننۍ پیښو کې په مجموعي توګه د 10 امنیتي سرتیرو په شمول 14 کسان مړه او له 23 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. د دې پیښو او په کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نن د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په بنس روډ د سند های کورټ جج جسټس مقبول باقر په قافله یو ریموټ کنټرول بمی حمله وکړې شو. د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل میمن د وینا تر مخه په پیخه کې جسټس باقر مقبول جوبل شو او د هغه ډرایور، دوه د رینجر اهلکار او شپک پولیس اهلکار پکې مړ شول. د نه علاوه 15 نور کسان په چاودنه کې جوبل شوی هم دي. د کراچۍ جنوبي سیمې ډي آی جی امیر شیخ د پیخه په حق لوايي
سب سے پہلا تو یہی کام کیا ہے کہ 6 ٹیمیں بنا دی ہیں چھوٹی چھوٹی
موٹر سائیکل کی شوے وہ اودا یو ریموٹ کنٹرول بمی حملہ وا پچاؤ دن کے شپگ نہ تر ات کلو گرام بارودی مواد استعمال کرے شوی وو. د ترهګرۍ یو بل پیښه په بنو ضلع کې قریبا سهار 8 بجې رامخې ته شوه، چرته چې وسلوالو د جاني خیل اندي خیل قبیلې پخوانی د امن کمیټۍ مشر ملک هاشم خان سره د زوی او وراره په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووجل. د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل
ملک قاسم هندي خیل جانی خیل دا امن کمیټه ممبر دا دا خپل زوی او راره سره خپل جیب چې بتر سے بنو راتل چې زندي فرق شهر علاقہ تنا حوید په حدود کې دا خپل پسند آی ڈی صحه کړي او اپ لا سوی ورای غنه دو درې ورا ټوکړي ټوکړي سوی دی او جیب پون ټوکړي دا او سر چا پرزنت سوی
د تر هغری ایو بل پیخه د پیخور کارخانو مارکیټ کې رامیاسته شو چرته چې وسلوالو د حیات آباد ایس ایچ او میرا خان په ډزو وجلو د پیخور ڈی ایس پی بنارس خان مشال ریڈیو ته ویل چې ملزمان د ډزو وروستو په تیښته کې بریالي شول.
ایس ایچ او سه پکې شهید شوی دی او ډرایور او ګنمن زخمیان دي او نامعلوم کسان ور باندې فایرنګ کړی دی د افغان مارکیټ مخه ته او ایس ایچ او سه پکې شهید شوی دی.
د پیښو وروستو د تحریک طالبان پاکستان ترجمان احسان الله احسان مشال ریڈیو سره د نامعلوم ځای څخه خبرو کې د درې واړو پیښو ذمہواري قبول کړه. د پیښو نه سربیره د بلوچستان په بلوچ میشته اواران سیمه کې نامعلومه وسلوالو اته تنان تختولی دي. له سیمې امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په اواران کې له یو جماعت څخه اته تنان چې دوی یې تبلیغیان یادوي تختولی دي. د چارواکو په خبره اته واڼه د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وو او همدلته د تبلیغ لپاره راغلي وو. دویمه پیښه هم د اواران په ماشکي سیمه کې رامیسته شوه او د سړک غاړې بمی چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو یو سرتیری ووژلی شو او درې نور جوبل شوي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویان رسنو ته ویلي دي چې د دوی سرتیری د معمول په گشت چې په یاد سیمه کې د ریموټ کنټرول لارې په بمی برید کې په نښه شو. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي دوی انتظار باسي چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد یو جامع پالیسي مخې ته راوړي. یوسفزی زیاتوي دا ورته نه د معلومات چې ډرون بریدونه څوک پر چا او ولې کوي. له نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د بی ام نه مسله به څنګه حلوي.
سیکورٹیز کوم حدا پورې تعلق دی نه دا خو د هر حکومت فرسٹ پرایورټی او زمونږ اولین ترجیح دا چې زمونږ په صوبه کې امن وي. ځکه که امن وي نو زمونږ معیشت به ترقی کوي، زمونږ خلک به خوشحاله وي، کاروبار به روان وي. امن او امان خراب وي نو یو وزیر بهر تم نشي تللی، ایم پی ایس نشي تللی، ترقیاتي کارونه سفر کیږي. نو موږ ته ټولنه زیات ضرورت دی چې موږ امن قائم کړو.
نو شوکت یوسفزی صاحب د امنیت ټینګولو لپاره مو څه ګامونه په پام کې نیولي دي؟
دې لپاره ګوره مختلف موږ طریقې یو خو چې کوم زمونږ هوم ډپارټمنټ دی هغې ته موږ انسٹرکشن ورکړ دی چې کوم زمونږ د ټول نه زیات چې کوم د انټیلیجنس شیرنګ دی ادارې دی دا موږ مؤثر کړو او په دې موږ اوس کوشش کړو لګیا یو چې زمونږ سره په زړې زمانه کې تاسو به سی آی ڈی وه اوس اسپیشل برانچ دی دا موږ وایو چې دنه یو مؤثر ایجنسی جوړ کړو انټیلیجنس چې هغه ګورمنټ ته د واقعاتو نه مخکې خبرې او په هغې باندې موږ د واقعاتو اثرولو پوره پوره کوشش د سره سره موږ پولیس فورس دی هغه سټرینتن کولې جایو د هغه ضرورت پوره کوو. هغه ته کوم ضرورت دی، هغه ته کوم تربیت ضرورت دی، اکوپمنټ ضرورت دی.
خلک په تاسو باندې دانی وکي هم کوي. شوکت یوسفزی صاحب چې تاسو د ترګرۍ د پیښو غندنه نه کوي او چې کوم ځای کې د ترګرۍ پیښې رامنځته کیږي نو هغه ته کې تاسو د ولس د ادرسي نه کوي.
د ادرسي زه په دې حیران یم چې په ماضي کې خلکو زیات په ټی وی براتله په میډیا باندې براتله کوم اشتعال انگیزی باغی کوله دا غی سره دشته گردی سره کوم شی خو نه دا او دا تسلسل خدا غ وخت نه روان دی. دا اوس تر شی څومره واقعات شو ټول کې زاس هسپتال ته تلم وزیر اعلی سره تل دي زخمیان سره ملاو شی دا غی د درسي مو کړی دا دین علاوه وزیر اعلی سره خپل چې کوم ایم پی ایس شهیدان شی دا غی کور نو تلاړل زمو سینل منسټران لاړل سپیکر سره په خپل لاړو نو زه په دې حیران یم چې دا ته چغه وخت نه دی. دا دوم دا وخت دا دی چې موږ دا اور سوړ کو یخ کو او په دې خطه کې په دې کې امن خبر پالیسان استا جاری پالیسان دا پالیسان بدلول غواړي. موږ حکومت بدل شو په حکومت بدلولو سره په دې اثر نه پریوزي. موږ زیات نه زیات دا کولی شو چې موږ شروع نه خپل دا پالیسی نه چې موږ امن غواړو، موږ پیچ اپ کول غواړو، موږ مذاکرات کول غواړو. انکار نه وفاقي حکومت کار دی چې هغه کینې ټول سټیک ہولڈر څنګه چې نیشنل لیډرشپ ته هغه راو غواړي او په سنا مشورې سره یو قومي پالیسی خو دی واضح کی کنه چې آیا دا جګړه چې دا چا جګړه ده. په دې خو باندې فیصله وکړي نو بیا دا غي نه مخکې موږ په مخه تلی شو. موږ اوس پر په دې ځان پوه نه شو جګړه ده چا دا او دا ډرون حمله په چا کیږي او څوک کوي. زما که سره دا وخت چې موږ په دې باندې اوس فیصله وکړو.
د خیبر پختونخوا د امنیتی مسلو په اړه د دې صوبې د اطلاعات او وزیر شوکت یوسفزی سره مو زموږ د خبريال غلام غوث مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو ویډلې بلوچستان ته د خپل دورې په پای کې په ریپورت کې ویلي چې په دې صوبه کې لا هم له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي. یادې ادارې د پاکستان له امنیتي او استخباراتي ادارو غوښتي چې د ملک له آئین سره سم فعالیت وکړي. دا چې د بلوچستان نوی حکومت آیا کولی شي دغلته د بشري حقوقو د سرغړونو په لمنځه وړلو کې کوم رول ولوبوي، زما همکار بوریوال کاکړ پرې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل دندې له څوګند پورته کولو وروسته ویلو چې د بلوچ وګړو ورکېده او د هغوی د خراب کلسو مړو غورځېده د صوبې تر ټولو لوی مسله ده. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی د ورکو بلوچستانو مسله پر بلوچ بلتور غشتونکو ډلو اچوي. اکبر حسین درانی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچستانو په تښتولو او وژلو کې لاس لري.
دارنګ شان چې دی د ګورنمنت په داول کول د پاره دا شان دی ایجنسی خدای خاني اوسمش یو فیشن جوړ سو چې څو څړې چې دی یو غلطه شی وګوري بیا خبرو شي د ایجنسی.
د پاکستان استخباراتي ادارو په عدالت کې دا منلې ده چې لورک بلوچستان څخه ځینی د دوی په ولکه کې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی وای دا سی یو قانون سته چې جاسوسي ادارې د ریاست ضد کسان په خپل ولکه کې وساتي.
یو قانون سته کې پکې والا جوړ کړی دی یو څه د دا اکټیویټیز کی هغه به موږ ځان سره ښه درې بیا سلور نه اسوري البته حد نه ست نو هغه دی عمل کوي دا هغه وقور کې دی وایي چې موږ ستاسو او موږ تاسو کې شون کو دا خو د څه قانون جوړ کړی ځلته چې څوک دا یو ابجکشن لري دا په کورټ تللی شي.
بل پلو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار کڅ هم د ورکو بلوچستانو را پیدا کول د وفاقي حکومت زمواري بولي، خو د هغه په وینا د صوبې ولس له صوبایي حکومت تهيلي او غشتنه لري.
مطلب چیلنج خو هغوی لپاره ډېر لوی چیلنج دی. ولې یو خبره دا دی چې کوم د ورکو خلک هغه چې دی مړی ورزول کیږي او روز به روز چې دی د بلوس عوام چې دی د بلوس ولس چې دی هغوی د خوا سره چې دی پرشر زیاتیږي په ډاکټر مالک په د حکومت د مخالفین چې دی ډېر پرشر زیاتیږي.
وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلو چې که په صوبه کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخونه نیولای سوای نو استعفا به ورکړي. خو د خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار په وینا استعفا به ورنکړي، خو په ولس کې به خپل باور له لاسه ورکړي.
دوی مخته چې دی او ډېر لوی بلا دی او شاته چې دی ډېر لوی او کډی دی، نو نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي، نو دوی لپاره ډېر مسله وي. مګر بیا د دوی چې دی کم سے کم ډېر په عوامو بلوس ولس کې چې دی دوی ډېر کریډیبلټی خرابېږي.
د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز چارواکي وای چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو اول زره بلوچستان تښتولې دي، چې د هغوی په وینا د 1200 کسانو خراب کړل سوي مړی مندل سوي دي او نور لا هم ورک دي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پشکال بارانونو پر مهال د ممکنه سیلابونو لاغیزو څخه د خلکو د خوندي کولو لپاره یو ځانګړی اداره جوړ کړي. صوبایي چارواکي وايي په دغه لړ کې خپلې تیاری بشپړ کړي دي. په دې اړه نور له پیښوره د شبیر جان په دې رپورت کې.
دا قدرتی افتونو د انتظام صوبائی اداره پی ڈی ایم وای چې د خیبر پختونخوا بعضې سیمې داسې دي چرته چې د پشکار بارانونو له وجې هر کال په سیندونو کې د اوبو کچه سیوا کېدی شي او دغلته د سیلابونو ویره وي. خو ولې د دغې ممکنه سیلابونو او د نه کېدونکي د څه قسمه مالی یا ځاني زیان د مخنیوي دپاره صوبایي حکومت د وړاندې نه یو فلډ ایمرجنسی سیل جوړ کړی دی چې له دغې هر سبا د وړاندې نه جاج اخلي او د دې د مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې باب لباندې د پی ڈی ایم ای کمیونیکیشن آفیسر شہزاد خان مشال لیڑو تا داخپل تیارے پاک لویل
تیاریان ہو جی زمونگا خیبر بردی مونگا ہر یو ڈسٹرکٹ چکم افیکٹڈ ڈسٹرکٹ سوپر 2010 فلڈ کی آئی کی مونگا خپل کنٹرول روم چکم دے آغا آن بورڈ ایشتے دے آغا 24/7 آغا کلاو بھی او چکم آغا زی لوکل پاپولیشن دے آغا غی سر ہم ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کولی شی دے نے علاوہ زمونگا خپل کانٹیکٹ چکم دی آغی مانیم دی مونگا افیکٹڈ چکم دی آغی کال کولی شی او مونگا دا لوکل ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره چکم دے آغا اکنالج کو ای نہ علاوہ چکم دے بیا آغا مونگا دا آغی ریسپانس اور کنسرن ڈسٹرکٹس تکو.
بلخوا با پیخور کے جوڑا کلی شوی دا سیلاب دا معلومات را پارا ادارے یا دا فلٹ سیل صوبائی ویان عنایت اللہ وزیر مشال لیڑو تو ول چی دا سیلابونو غٹ خطرہ نشتا دے ولی بیا ہم چی کم اسی میں سندونو سرا جوخت پرتی دی حل تکی دی اولس احتیاط وکڑی او پا وقت دا دغ زینو سخا وزی
بس دا دا دے جی جا جی دی واری را چی کم دے کنا حالات بارانونا مارونا با انشاءاللہ روٹین نارمل آگا کے بارانونا لگا مون سنہا بارانونا بکی گی کنا جی خو زیاد فلڈ خطرہ بکی نشتا دے انشاءاللہ مانا جی دا دیر زیاد غابا نہیں لگا چنگ چی 2010 والا غابا دور جا تا مسارا بکی نہیں انشاءاللہ روٹین نارمل مون سن بارانونا بکی دے دے واری کنا خدا کم چی نشیب علاقی دی نو دا خو خام خاک لگ و بزیادی شیم بیا نشیب علاقی خدا کم جدی دا بکی خام خاک لگ لگ رازی
بلخوا دا خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زی هم تیر ورځ مشال لیړو ته په دې باب لویلو چې سیلابونو کې د هر قسمه زیان نه د بچ کېدو لپاره حکومت په بیړنۍ بنیادونو باندې ګامونه پورته کړی دي او حکومت په هر ډول باندې په مکمل توګه دې ته تیار دی.
موږ هغه نه مخکې د ځله انتظامات کړی دي چې کوم خلک راوتل غواړي اې د لپاره موږ د ټینټونو بندوبست کړی دی که څوک په سکول کې اوسېدل غواړي هغه کې د سکول لپاره بندوبست کړی دی د هغې لپاره د خوراک د هغې لپاره نان فوډ آیټمس کچن سامان د هر څه بندوبست کړی دی والا حکومت.
یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاہ مشال لیڑو تو ول چې روان میاشتې د 28 یا 29 نیټې نه د ملک نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د مونسون یا پشکالی بارانونو د نوې لړۍ شروع کېدو امکان دی چې تر 3-4 ورځې پورې به دوام لري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو وایي د کانجو او منګورې ترمنځ پل سیلابونه وړي. د دوی په خبره دغلته یو عارضي پل جوړ شوی خو د خلکو د تګ راتګ ضرورتونه نه پوره کوي. زما همکار نیاز احمد خان د سوات د خلکو دغه ستونزه په خپل دې رپورټ کې ځای کړې ده.
دوانه وړاندې سوات کې راغلي سیلابي اوبو د تحصیل کابل او منګورې لوی ارزي رابطه پل وړه چې له وجې د سیمې په زرګونو خلکو ته مشکلات جوړ شوي دي. په دغه پل د پاکستان فوج او مقامي انتظامیه بیا جوړولو کار شروع کړی دی. ولې د سیمې اولس وایي چې حکومت سره څه قسمه متبادل لار نشته. په ارزي توګه یوه زانګو جوړه کړی شوې ده چې هغه د اولس تګ راتګ لپاره پوره نه ده. په دا اړه د کانجو حکیم عثمان علي وایي چې د پل نشوالي له وجې 8 لکه آبادی متاثره شوې ده.
نن تقریبا دو وقتو نه زیات وشو او کمشنر صاحب اپتنه والا د دو وقتو پورې یاد کړی و خو اوس پورې پل جوړ نه شو. ډېر سخت تکلیف دی خلکو ته. بل دلته چې ډي سي ال ټلیفون لاین هم کټ شوی دی نو په زرګونو ټلیفون دې طرف ته خاموش دي. طالب علمان چې دی هغه په نت په دې بس منګوري ته ځي او سبت ورځ داغو ځای کی.
په دغه پل د تلو په انتظار یو سرکاري چارواکی عبدالکریم وای
ډیوټه له روزانه زم راځمه او د کانجو او د منګوري د رسد لپاره دا ولار چې دا پل ورزدل دی دواب تی وشوي. ډیرو خلکو ته تکلیف دی. څوک کانجو طرف ته راوړي، څوک د کانجو نه اسپتال طرف ته سیدو ته اوړي. زنانه دي او نارینه دي، ماشومان دي. ډیر غټ تکلیف دی وته دواب تی وشوي او د پل سره تجویز نه جوړیږي. چیرې دا جوړ شي چې خلکو ته تکلیف ختم شي. غرمه دي او نور دی او ټول ماشومان او خلکو ته ډیر غټ تکلیف ته ولاړ دي.
دغه رنګه یو شمیر زنانه هم په ارزی پل تو په انتظار ولاړ دي او وایي چې دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
هیڅوک یو چې دینه په کور کې نشته. په 10 بجې غم شوی دی. امنګ د شانتي ولاړ یو. امنګ ته د لارې دغه نشته. په 15 بجې جنازه د خخ پي کینانه جو خلاصه بشي. امنګ خو سخت یو ولید د حکومت ته ډډی چې دغه پلونه دي او دغه جنگونه دي. من خو اس راحت هم ونه لیده. خو موږ له دومره لار راکې چې موږ وسه لاړ شو چې دینه موږ خپل مړی وینو. رور یو دی. موږ ایسته هم دغه نشته دی. منګه دا خبر حکومت دغه حواله دی چې وس منګه فریدی او دا زی آزاد کی او دا خلک ناجوړتیا دا غم دی چې خپل هر څه وکي.
یو زده کوونکی زلمی نصیر الله چې د کانجی اوسیدونکی دی او منګوره کې په سکول کې سبق وای ګیله کوي چې د پول نشوالي له وجې د دوی سبق ډیر متاثر کیږي.
درې کله سي ګنټه ولاړ ما ته مسلم ده او نو چې موږ سکول ته لاړ شو نو هغه دومره سخت رول دی چې به درې پیریډ به کلاس ته نه پرېږدي نو هغه زموږ نه ضایع شي. کار زموږ نه پرون دومره شعر پرون لیټ تلو نو لکه درې کا سلور مخه زموږ نه شي نو به موږ څنګه لیکو. دا د ګرمۍ په ګرمۍ کې موږ ته دومره تکلیف دی.
د پل بیا جوړېدو په اړه سواد کې د پاکستان فوج ویان کرنل زیشان وای چې پارځي توګه پل بیا جوړولو هڅې روانې دي او مستقل پل جوړولو کې به لویا نیټه لګي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د متحده عربی اماراتو په دوبای کې د امریکا په مرسته جوړ شوی یو کانفرنس کې د پاکستان په نیجی شبکې د پانګې چونې د یو پروګرام اعلان شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان هیله مندي چې وایي دغه پروګرام د عملي کېدو په ترڅ کې بعد د هیواد د عام وګړو ژوند یو څه ښه شي. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورت کې.
په دوبی کې روان دوه ورځنی پاکستان او امریکای سرمایه‌کاری کانفرنس کې د امریکای نړیوالې ترقیاتی ادارې یو ایس ایډ پاکستان کې نیجی سرمایه‌کاری لپاره د 1.5 میلیون ډالرو مالیه یو خصوصي پروګرام اعلان کړی دی. پاکستان کې د امریکای د سفارتخانه قائم مقام ویان میډبولن مشال ریډیو ته د کانفرنس په حق له اویل چې په کانفرنس کې د یو ایس ایډ مشر راجیو شاه ویل دي چې ابراج ګروپ او جی ایس ایکویټی مینیجمنت سره پاکستان کې نیجی سرمایه‌کاری هلې ځلې به شروع کوي او د پروګرام تر لاندې به نجی سرمایه کاری پروګرام مساوي شراکت په بنیاد 2 نوي فنډونه به قائمیږي کم چې په پاکستان کې د وړوکي او درمیاني درجه کاروبار لپاره مختص وي. د سیاتوي
وی بلیو دټ ټریډ اند انویسټمنټ آر د فیوچر
منګ یقین لرو چې تجارت او سرمایه‌کاری د پاکستان او امریکای د تعلقاتو مستقبل دی. نو ځکه پاکستان او امریکا په شریکه په دوبی کې پاکستان امریکا اپورتونټی بزنس کانفرنس میزبانی کوي کوم چې 13 ورځ شروع شو او نن به ختمیږي. نو د کانفرنس مقصد پاکستان او امریکایي کمپنیانې د امریکای، پاکستان او متحده عرب اماراتو نه صرف یو ځای کول دي او د هغوی مدد کول دي، بلکې کاروبار لپاره نوې لارې راوستل دي.
د دې کانفرنس په حق له معاش چارو کارپور ډاکټر میراج الحق وای چې په نجی شعبه کې صحیح کار وکړي شي نو د عام اولس د ژوند معیار ورسره اوچته دي شي.
مخکې پاکستان کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې دا وی ډیر غټ کنټریبیوشن دی او دا وی پوتنشل انداز دی چې هغه زموږ پرایویټ سېکټر ته فیسیلیټیز شي ورکولای. پرایویټ سېکټر کې هغه مزید ګروث کنټرول شي نو دا غي د وجنا او پاکستان اورال کم اقتصادي کم جی ڈی پی ګروث دی دا شان امپلایمنټ اپورتونټی باندې راوشي او دا شان په سپلای سایډ باندې به د شیزونو پروډکشن پکې واشي. مینوفیکچرینګ سیکټر کې به هم ګروت وشي، اګریکلچر سیکټر کې به هم ګروت کېدی شي او خلکو ته د روزګار مواقع پیدا کېدی شي.
کله چې مشال ریډیو په دې حقله د خزانه وزارت سره رابطې کوشش وکړو نو پکې کامیاب نه شو. خو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د کانفرنس په وړومبي ورځ ویلي وو چې ملک ته درې سنگینه چیلنجونه مخې ته دي چې پکې د توانایي بحران، معیشت بحالي او انتها خوښي ده او دا درې واړه چیلنجونه د توجه تقاضا کوي. نو ملکي معیشت ته پیښ چیلنجونو باندې قابو موندلو بغیر ترقی ممکنه نه ده او معاشي ترقۍ لپاره نجی شعبې کردار نور هم سیوا کول دي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دې موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هيله
اور دن کو دمازیگر پنجنی میں بجیش پہ راضی چہم د فرخندہ وزیر ند خبرونو لنڈی سور
نن ماسپخین د پیښور سره نږدې په کارخانو مارکیټ کې د حیات آباد تانه ایس ایچ او میراجان په گاڑی په ډزو کې هغه وژل شوې د پولیس جوبل دی د کراچۍ د بزنس روډ په سیمه کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف تخار د ترهګری ضد عدالت قافله وه چې مشر جج پکې مقبول باکر وو نوموړی په حمله کې بچ پاتې دی نه کسان پکې وژل شوي یو شمېر جوبل دی امنیتی چارواکی وایي نن سهار په ضلع بنو کې د زیندی اکبر خان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د جاني خیل اندخیلو د ځایي امن کمیټې د پخواني مشر ملک هاشم خان په ګډون درې کسان وژل شوي دي ناکارونه ګرځول شوي وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان د پېښور کراچۍ او بنو د درې واړو پېښو ذمواري منلې ده په کوټه او زیارت کې د جون په 15 نیټه د ترهګرۍ تر بریدونو وروسته د پاکستان د بشري حقوقو یوه ډله بلوچستان ته د سلورو ورځو په دوره ورغلی د بشري حقونو د دې ډلې مشر اسما جهانگیر په یو خبري کانفرنس کې وویل په بلوچستان کې خلک لا هم په سخت ویر کې ژوند کوي د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبلز د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په هڅه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تیر ورځ په اسلام آباد کې لیدلی په ملاقات کې پاکستانی مشانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه په خپلې پوره ژمنې ټینګار وکړ ډوبلز وړاندې د کابل او قطر په دوره وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د پرځای ولاړو مذاکراتو په اړه خبرې کړي دواړو مشرانو د نهې په ورځ په کابل کې د کرزي په صدارتي مانه د طالبانو لخوا تربیز غوستو خبرې وکړي او د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر وای هیوادی په دې باور دی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناک ده شهزاده سعود الفصل زیاته کړه چې ریاض په شام کې د ایران پر مداخله چ پخلو نشي پاتې کېده
او سوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان نورو
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستو کمې داوی کړې وي نو په وړومبۍ ورځ کې داسې قسمه تاثر ورکولو کې کامیاب نه شول ادارې مخکې لیکي چې موږ ته تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي مخلوط حکومت په نیت شک نشته او امید دی چې صوبایي حکومت د بهتري او اصلاحاتو په عمل کې به کامیاب شي د ادارې په وینا چې صوبې کې د بدلون تاثر ورکول لپاره عباس فوري اقدامات په ذریعه صوبې کې نوې حکومت د وجود احساس ورکول پکار دی چې پاغي کې بیوروکراسي او پورا حکومتي مشينري ته ادا پیغام ورسول شي چې مخکینه پالیسي به اوس نه چلیږي ادارې وایي چې په مثال په توګه د جیلونو اچانک دوری دی وکړي شي هسپتالونو او سکولونو کې د سہولیاتو په اړه د پښتنه وکړي شي نو دا غرنګ د تبديله زیره اولسته ورکړي کې دی شي ادارې وایي چې تحریک انصاف د اتحادیانو سره تحمل او د یوزیتلو عمل د اختیار کړي نو خبوي ځکه چې تحریک انصاف حکومت سره د غلطیانو گنجائش دی لپاره دنیش په برابر دی چې اولس سکتل غواړي او سکول آسان نه بلکې مشکله هم وی جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د 13-15 لسیزو انتظار وروسته اخر د یوې داسې مقدمه پرانیست کیږي چې د پاکستانی ریاست ریاستي نظام جمهوریت سیاست او معیشت حدونه په حتمی توګه وزکولو کې به مرسته کوي او دا اصول به همیش لپاره داسې وکړي شي چې پراتلونکي کې به صرف جمهوریت په ملک حکمرانی کوي ادارې لیکي چې دا به د پاکستان د ټولو لوی مقدمه وي ځکه چې په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی یو درخواست کې ویل شوی دی چې پرویز مشرف په ضد به آئین ماتولو جرم کاروایی وکړي شي د لړکی سپریم کورټ وفاق ته خپل موقف وړاندې کولو هدایت کړی وو او 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویل چې پرویز مشرف په ضد به د آئین آرټیکل 6 لاندې د غدارې مقدمه چلولې شي اداري اخیر کې لیکي چې قانوني ماهرین د معاملې په هر اړخ نظر وساتي چې سنوي پېژدګانی را پیدا نشي او خبرداوي چې قانوني کاروایی د صرف تر پرویز مشرف محدود او ساتلی شي او په غیر ضروري توګه دایره غزول ندی ډډه وکړي شي، خصوصا ریاستی ادارو معاملې کې دي خصوصي احتیاط نه کار واخستل شي چې د ملک په مختلفو ادارو کې تاوتریخوالی پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ډیلی ټلیګراف رپورټر کوي چې په ننګا پربت د اسلامي اورپکو لخوا د لس سیلانیانو د وژلو وروسته د پاکستان چارواکو د غرختو بهیر ځنډولی دی. دا په شمالي پاکستان کې په غرختونکو باندې یو بېساری برید بلل کېږي چې له القاعده سره اړیکې لرونکو طالبانو ترسره کړی دی. د ورځپاڼې په خبره دا پر مهم جویانو یو داسې ګزار دی چې یو داسې هیواد ته ځي چې هلته اورپکو په زرګونو کسان وژلي دي. پاکستاني طالبانو د پېښې پړه په غاړه اخیستې. دا ویلي چې دوی د ډرون بریدونو د بدل اخیستو لپاره د جنود الحفظ په نوم یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده چې کار به بهرنیان وشلوي. د پاکستان د الفان کلب مشر منظور حسین ویلي د کیټو پر غربه د مهم جوهي سرګرمي روان وي ځکه چې هلته فوج موجود دی. بل طرف ته د امریکا فارن پالیسی مجلې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په کېدونکو خبرو اترو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه وایي د طالبانو لخوا تیره اونۍ په قطر کې د دفتر په رسمي توګه خلاصولو برعکس نتیجه ورکړه. د دفتر له وجې پر ځای د دې چې خبرې اترې وسی برعکس دفتر له افغان حکومت او امریکا سره کېدونکو خبرې وځنډولې. د طالبانو د اسلامي امارات یا افغانستان د پخوانی بیرغ سره نږدې ولاړ دوه ویاندویان دا خواهش څرګندوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو ملګري ملتونو او غیر سرکاري ادارو سره به اړیکې شکوي او د شخړې د پر امن حل په لټون بوي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له افغان حکومت سره نه بلکې له افغانانو سره د مذاکراتو کولو خبره هم وکړه او د دوی په وینا افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالېږي چې د ورسپانې په خبره دا له القاعده سره د اړیکو شلولو یو غیر مستقیمه اشاره ده. فارن پالیسی مجله وایي خبریالان لا تر اوسه هم د بیرغ لګول، بیا استقبال، بیا بیرته دننه وړل او د لوحې د ځای ځاګي او دا چې د لومړی غلطي زمواره څوک دي د معلومولو په هڅه کې دي. امریکایان وایي طالبانو د وړاندې سوي معاهده خلاف ورزي وکړه خو طالبان بیا د داسې تړون له سره د شتون درلودلو څخه انکار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د یو لسو سیلانیانو د وژنې له پیښې وروسته کېدای شي دغه هیواد د سیلګرۍ څانګې ته ډېر زیان ورسیږي. ایجنسی زیاتوي د امیر په ننګا پربت کې د سیلګرۍ محکمې چارواکي او دغلته د موجودو هوټلو مالکان په ویر کې دي. ایجنسی رپورت مهمه برخه انیسا اجمل وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د ګلګت بلتستان د دی امیر ضلع په نانګا پربت کې د خالی پروسته وسلوالو لخوا په یو لس سیلانیانو د برید رستو د هوټل مالکان د سیلګری چارواکي او د سیل انتظام کوونکي په ویره کې دي چې له خطرې سره مخ نشي. نانګا پربت د پاکستان دویم او د نړۍ نهم لوی غر دی. د نانګا پربت غرونه چې 8,000 او 1,600 میټره لوړ دي په دې رستو کې د غرختونکو د وجنې رستو ورته خلک د کلر ماونټین یا وجنکي غر نوم اخلي. د دغه سیمې یو تن غلام نبی رای کوټی اجانس ته ویلي چې د 500 پاکستانی زده کوونکو یوې ډلې دغه سیمې ته د ورتګ پروګرام ځنډولې دی. اجانس لیکي پاکستان د ډېرو کلونو راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دی خو داسې ښکاري چې د روسي برید سره به په خاصه توګه د پاکستان سیاحت ته زیان ورسیږي. اجانس د ګلګت بلتستان د پیښې په اړه وایي چې ترهګر د ملیشیا ځواکونو په جامو کې وو او دوی لومړی دوه پاکستانی لارښوونکي وتښتول چې دوی دغه کیمپ ته ورسوي. د خالی پشپنا وخته د 15 وسلوالو یوې ډلې د سیلانیانو په کیمبرید وکړو. وسلوال سیلانیان اوهل او د غینې موبایل سیټلایټ ټلیفونونه او پیسې واغستې. د بریز ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. د دی امیر ضلع ډیپټي کمشنر محمد اجمل بټي ویلي چې د پاکستان په سلور دیرش سیلانیان د سیمینا د الوتکه په ذریعہ اسلام آباد ته رسولي. اجانس لیکي د دیرشونه تر سلويختو پورې سیلانیان دا وخت په اسلام آباد کې د خپل سامانونو په انتظار دي چې خپل کورونو ته د تلو نوړاندې تر لاسه کړي. د پولند یو غرختون کې الکساندرا دیسک ویلي چې غرختون کې د هلیکاپټر په ذریعہ د سیمې څخه راوستل شو او د وزن د بندیزونو لکبل ورته صرف د یو وړو کې بیگ راوړلو اجازه و. منصور حسین چې د الپاین کلب سره کار کوي وایي د دوی اداره چارواکو سره د سامانونو ترلاسه کولو لپاره کار کوي چې څومره سر ممکنه وي اسلام آباد ته دغه سامانونه ورسوي. اجانس لیکي په ګلګت بلتستان کې په زرګونه کورنۍ په دې موسمي سیلانیانو انحصار کوي. دغه کورنۍ د دریو نه تر څلورو میاشتو پورې په ګرمیانو کې کار کوي او بیا د کال نورې میاشتې په دې پیسو ژوند تیروي. د پاکستان د سیاحت د پرمختګ د ادارې یو چارواکي طیب میر وایي د 1990 په لسیزه کې د 120 نه تر 150 پورې سیلانیانو په ګرمیانو کې د شمالي برخو کې غرونو ته د ختلو اجازه ترلاسه کړې وه، خو په 1 سپتمبر د امریکا د نیویارک ښار د بریدونو وروسته دا شمیره د 100 نه تر 150 پورې راغورځېده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې سربیره د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقات کړی دی. ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل ورول اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذي جیمز ډوبنز تیر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کاته کړی دی. او ورسره د منطقې د امن، د پاکستان امریکای تعلقاتو او افغانستان کې د صلح د عمل لړکی خبرې اترې وکړي. د دې ملاقاتونو په اړه اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه قائم مقام ویان میټ بولین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د امریکای د پاکستان اعلی چارواکو سره ملاقاتونه ډیر ګټور وو او نوموړي د وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان پوز د مشر نه سربیره د خارجه چارو سکتر جلیل عباس جیلانی او د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم لیدل کاته وکړه. د زیاته کړه
امباسډر ډابنز انټرلوکیټرز ډیسکسټ ا واید رینج
استازی ډابنز په لوی کچا خپل منځي او سیمایزو چارو باندې خبرې اترې وکړې او په خاصه توګه یې پاکستانی چارواکو سره افغانستان کې د امن او سولې مفاهمتي عمل او په دې لړ کې د پاکستان د مرستې په چارو یې هم خبرې اترې وکړې او د پاکستان مرستې وستایلې. او دا هم چې خصوصي استازی ډابنز په دې موقعه د خبرې گردان وکړو چې امریکا د پاکستان نوی منتخب شوی حکومت سره د کلکو او ګټورو تعلقاتو لپاره د کار جاری ساتلو هوډ لري. کله چې مشال ریډیو د ملاقاتونو په اړه د پیښور پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی چیرمین او د بهرنیو چارو تجزیه کار اجاز خټک نو پوښتل، نو نوموړي دا قسم ملاقاتونه ډیر ګټور وګرځول او وی ویل
دې کې ټول خبره اوس چې دا هغه دسمبر 2016 کې هغه کې د امریکای فوجونو نه الته کې کمیدل دي او هغه د پاره چې هغه بهر وزي لارا هغه ته اسانتیا پیدا کول دي، نو هغه د پاره پاکستان په دې کې نیتلې او پاکستان حکومت سره نوې حکومت جوړ شوې ده، دې سره خبرې اترې کول هغه بنیادی دغه دی. نو دې کې کوم شک نشته چې دوبن راشي نو دوبن له هم په دغه باندې خبره کوي. هغه نه مخکې امن سیاست دې سره سموید کې دې شي نشي کې دې او شي نو څنګه تر کې سره کې شي پاکستان پکې سره رول پلی کول شي، نو دا ټول خبرې به دې ډیسکس کړي دي.
د ذکر وړ ده چې د امریکای خصوصي استاذي په داسې وخت کې د پاکستان دوره وکړه چې قطر کې د طالبانو دفتر خلاص شوه دي او راپورونه وایي چې ډیر ضرب د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، افغان حکومت وایي ولسمشر کرزی د امریکا، برتانیا او پاکستان له مشرانو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. د ولسمشر کرزی د بیان مرستیالې د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې خبرو کې د سولې مسله، د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي سند او ځینې نورې موضوعګانې شاملې وي. د افغانستان له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له ولسمشر کرزی نه غوښتي چې د ځینو مسایلو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په رپورت کې.
ولسمشر کرزی په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمې او نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې کړې. د افغانستان له جمهوری ریاست څخه په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی تیر ماښام د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ویډیو کانفرنس او د برتانیې او پاکستان له صدر اعظمانو ډیوډ کامیرون او نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې کړې. د ارګ له مانۍ څخه په خبرو شوو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو په اړه ویل شوی چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ او د سولې د روانو هلو ځلو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په اړه پراخي خبرې وشوې. د دې خبرو په اړه د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیالې عادل راز ازادي رادیو ته وویل
هغه تلیفوني خبرې کې هم د افغانستان د سولې پروسه همدارنګ د افغانستان روابط د ګاونډي هیوادونو سره او د هغه په څنګ کې د امنیتي انتقال پروسه او تر ټولو مهم امنیتي قرارداد د افغانستان او د امریکا ترمنځ کې په دې موضوعاتو باندې هم خبرې شوې.
د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې د ولسمشر کرزی او جمهوری سوباما د خبرو تمرکز په قطر کې د طالبانو د دفتر او په افغانستان کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه و. په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست په خبره شوې اعلامیه کې ډیر څه نه دی ویل شوی، خو دا څرګنده شوی چې دواړو مشرانو پر یادو شوو مسالو په وضاحت خپل نظرونه تبادله کړي دي. دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست په یو بل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر کرزی او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کمیرون هم په قطر کې طالبانو ته د پرانستل شوي دفتر د سولې د پروسې پر نورو اړخونو او له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د روابطو په اړه خبرې کړې. یو ځل بیا د ولسمشر کرزی د ویان مرستیاله عادله راز.
پرون ماشام دیوید کامرون د برېټانیا صدر اعظم او جمهور رئیس حامد کرزی یو تلیفوني خبري درلوده او په دې تلیفوني خبرو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې په پروسې په خطر کې د طالبانو دفتر او د افغانستان په روابطو له ګاونډي هیوادونو سره په دې اړوند باندې دوی خبرې وکړې.
د افغانستان د ارګله مانی څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی پر دې مسالو د افغانستان دریز او خپل نظر په سرګند د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کمیرون ته بیان کړی دی. په همدې حال کې ولسمشر کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم تیر ورځ پر ټلیفون خبرې کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر دا خبرې تایید کړې او ویلي دي چې نواز شریف له ولسمشر کرزی نه غوښتي چې پاکستان ته سفر وکړي. کاڅه هم د امریکا، بریتانیا او پاکستان له مشرانو سره د ولسمشر کرزی د خبرو په اړه ډیر جزئیات نه دی خبره شوی، خو دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د پروسې په اړه افغانستان په ډیر حساس پړاو کې دی. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې هر ډول خبرې اترې باید د افغانانو ترمنځ او د افغانستان په مالکیت ترسره شي، خو وسلوالو طالبانو سره لدی چې په قطر کې دفتر پرانستای تر اوسه له افغان حکومت سره خبراتو ته تیاری نه دی سرګند کړی.
له کابل نسیم شفق وو او د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې په خپل یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د افغان طالبانو په تکتیک کې موجود تضاد د سولې د خبرو اترو په اړه شکونه راپورته کړي دي. رسپانه په عین وخت کې د افغان طالب مشرانو لخوا وایي چې دا ځل د خبرو اترو کولو په حواله ټول طالب مشران یو خوله دي. دغه رپورت تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې چې کوم تفصیلي رپورت جوړ کړی دی هغه په درې نیمو پاڼو مشتمل دی. د دې لپاره رسپانې له یو شمېر طالب مشرانو، افغان چارواکو او غربي سفارتکارانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په جنوب کې یو طالب قومندان نیویارک ټایمز ته ویلي په قطر کې ناست طالبانو مرکچان له یو اوږده بحث وروسته غوره کړل شوی دی. د دې په وینا د دې لپاره درې معیارونه ټاکل شوی وو، یو ملا عمر ته د دوی وفاداري، بلا یو بهرنی ژبه به خامخاز دوی، او دریم میارداو چې دوی به د سفارتکاری په ډګر کې تجربه لري. د کوټي شورا یو غړي نیویارک ټایمز ته ویلي په قطر کې ناست طالب مرکچان د طالبانو له سیاسي څانګې سره تعلق لري او په دوی کې یو هم جنگي سابقه نه لري. ورسپانه پرمختګ کې چې یو خواته طالبان په قطر کې خبري اترې کوي او بلور ته بیا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی. خو د نیویارک ټایمز په وینا له الجزیرا ټلویزیون سره په خبرو کې په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاین وویل دوی خبري کول غواړي، خو په افغانستان کې به د دوی جګړه روانه وي ځکه لا تر اوسه جنگ بندي نه دی اعلان شوی. دوی پر طالبانو او طالبان به بیا پر دوی بریدونه کوي. نیویارک ټایمز پر مخکلي کې په قطر کې د طالبانو د مالی کومک لپاره قطر او نورو هیوادونو لس میلیونه ډالره بیلی کړی دی. خورسپانه لیکي چې کله په 2012 کال کې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړي نو د ځینو څېړونکو په خبره د دې وجه د طالبانو په صفونو کې اختلاف وو. یو مغربي سفارتکار چې خبري اترې له نږدې څارلې ورسپانه ته ویلي په طالبانو کې اختلاف دی، ځینې غواړي جګړه جاري وساتي، ځینې بیا منځلاري نظر لري، خو ځینې بیا د مسلې د سیاسي حل په حق کې دي. ورسپانه وایي هر څوک د طالبانو په صفونو کې یووالی دی، خو بیا هم د دوی په عملی ګامونو او بیانونو کې تضادات تر سترګو کېږي. خو د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر آغا بیا وایي د طالبانو په فوجي او سیاسي څنګه کې په خوانی اختلاف
اوس ختم شوی دی. د نیویارک ټایمز په وینا سربیره پر دې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی، خو اوس هم د غربي او افغان چارواکو له مخالفت سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره ورځ په جارج ټاون پوهنتون کې د وینا پر مهال د انساني چاپیریال خوندي کولو هغه پلان اعلان کړل چې له مخې به په دغه هیواد کې فعاله کارخانې د زهرجنو موادو له خارجولو منع کړل شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د مقالې مهمه برخه د مجید بابر نورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه نوی پلان په ډاګه کړی چې له مخې به د امریکا د توانایي هغه کارخانې چې ډېره زیاته فضايي آلودګي به یې خوروله اوس به په هغې پابندي لګوي. د دې پلان له مخې فضايي آلودګي به کمولی شي، د توانایي بچت به کولی شي او په ماحول کې د آلودګۍ له وجې د اثراتو نتیجو ته به تیاری نیول کیږي. د دغه پلان د اعلانولو پر مهال اوباما وویل
whether we need to act
پښتنه دا نه ده چې آیا موږ له څه کول په کار دي او کنه، ځکه چې دا پښتنې ساينسي پریکړو او د کیمستري او فزیکس په لکونو تجربو او بشمیر نتیجو جواب کړی دي. 90% ساينسدانان په شمول د هغو چې دغه نتیجو سره اختلاف درلودي اوس په دې خبره متفق دي او دا مني چې په کورای ارز کې د ماحول آلودګي د انساني بې احتیاطي او غفلت له وجې کیږي.
And human activity is contributing to it.
دغه نه په ورځ د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د وینا پر مهال ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې هغه د امریکا د ماحولیاتو د خوندي کولو ادارې ته حکم ورکړی دی چې د نوو او زړو د توانایي کارخانو نه د توانایي د استعمال لوجې چې کومې ګرمې مادې ماحول کې شاملېږي په هغه د مقدار پابندي ولګوي. اوباما زیاته کړه چې دا مهال په امریکا کې په ماحول کې د کاربن د آلودګۍ 30% په دغه هیواد کې د توانایي د کارخانو لوجې کیږي. خو دا حال په دې اړه کومه قانون سازی نشته چې د کارخانې په څومره مقدار سره په یو ورځ کې فضا کې د کاربن آلودګي کولای شي. بالکل نه څه قانون شته او نه څه حد. اوباما ویلي دي چې اوس به دوی د یو قانون لمخه حد ټاکي چې د کارخانې په څومره مقدار سره د سلفر، مرکری او آرسنیک غوندې زهرجنو مادو اخراج هوا او اوبو ته کولای شي. نو دا خبره صحیح نه ده چې غوندې دغه کارخانې به بغیر د صحت نظم ماحول آلوده کولای شي. دا صحیح خبره نه ده، دا محفوظه هم نه ده او موږ له پکار دي چې په دې باندې څه لګو. اوباما زیاته کړه
د یو ولسمشر په توګه، د یو پلار په توګه او د یو امریکایي په توګه زه دلته تاسو ته دا ویل غواړم چې دا وخت د عملی کار کولو دی.
ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې وویل چې هغه د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې د ماحول د خوندي کولو لپاره دي قوانین جوړ کړي، خو تر دا مهال کانګرس په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. خو هغه وایي چې زموږ هیواد نور انتظار نشي کولی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، نن د منشیاتو ضد نړیواله ورځ منزل کیږي چې هدف یې په ټولنه کې د نشئی توکو د استعمال د ناوړه اغیزو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د شبقدر لسو تنو نشایانو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت یې موږ ته را لېږلی دی.
نن د نشو په ضد عالمي ورځ مانځل شي او دا ورځ اقوام متحده په کال 1908 کې ټاکلې وه او ویلي وو چې د هر کال د شپږمې میاشتې شپږویشتمه نېټه به د نشو په ضد ولس خبرول وي. نن مو د شبقدر په سیمه کې د یو نشي زولن سره خبرې کړي، نو د دې ورځې په اړه ورته خوب معلومات نه وو، خو هغه وویل
جی بس ولا سم دم کار به مکو د چیلو یو الک سکین استم بس یو دم را باندې اوس که بس دا قدم نه بس دا سفور نشی ما اوس په ډیر تنگ ما زم خدای پاک دو نه وسوس را کې چې بس چې لاس راځي مم تیر له تور شي نو بس ختمه خبره ده بیا
نو کړه دې پریشو په منځ کې
جی جیلونو کې مې پری خی دي جی مونږ شپه ګرونو یو ورور مې په دې نشه مړ دي دا غدوت خان نومو
د زولن په وینا هغه چې پلار روان وي نو خلک ورپسې عجیب شان ناره هم وهي
سوک سچ غوي سوک سچ غوي سوک راته جی پټاقه رولي خوا کې هغه پازابای واڑرا پور خان دی
یو بل نشی عظیم خان چې 25 کال دی هیروینو نشه کوله او هغه وای دا سات اپیم خوري او هیروینه پر خودلې دی
150 نه بس زیات مړیږي اوس پر ته یو نو مال موتی لیکا بس ما ور کرام مرګری یو بقلې تیار اول کنه او ما بس فل پورډر را سوال دی هغه اوس به نیو نیو تعلیم پتا کسان روخت دی تر خال د مستانه ما د مستانه شروع کړیو
د نشي د پیدا کولو لپاره وای پیسې د چیرتنه پیدا کولې عظیم خان وای
بل واړه بچي بمو وابم دا غوي د خلینه بم رزق را تخته نشي دا وپرات ما چې باران بشنه د په لرګو په ټالون را سر شو مړه ټایم کې بسو کې دار دن نو ما به د خشاک پان را وتاړ ها پټ پټ خود نه سحکار یو ځل نه درکې ته ورشه
بل سر د خلکو ګلې کولې یو ورور ته د مشر چاته
وای د زنجیرونو کې مدام دی چر سدي جیل تاغوي بوتلم پلار ورونو غاره
او بیا مو د بختیست کاکا سره خبرې وکړې نو هغه وویل ډېر ځوان زوی د هیروینو د نشې د لاسه مړ شوی او دا ساتي نو اسې هم په دې مصیبت اخته شوی دی
په دې نشو لاس فورې کو هسپتالونه جیلونه خوا دی خوا او حتی دا شفا پاک باندې ورسېده دا غنمو ادبار سید او چې پټو دی وسم شي کنو تاسو ټول ورته په جلا شي کور کې ګلاس نه پریدي چې په څه شي لاس مور شو د نشانه وکړه چرګ نه پریدي پردي کور نه مړي پردي تاوانم کوي خپلم کوي اخره کې ته د څه یو شی جوړ شي
بختي سید کاکا په حکومت او په معاشره غږ وکړه
چې د ورځې ورځې یو دوه مري او په جیلونو کې پراته دي د دې لپاره چې حکومت را پاسي او یو دسي قدم کړي چې دوی له یو ځای مقرر کړي دوی له یو کار جوړ کی کنه نو دا جهاد دی
بیا مو د شپقدر پولیسو سره رابطه وکړه چې ګینه نشه خرڅونکو په ضد کاروای کوي او کنه نو د هغوی په وینا چې پولیسو بیګا هم دوه نشه خرڅونکو نیولې دي او د داسې تنانو په ضد هر وخت کاروای کوي خو نږدې ورسره د علاقه غیر سیمه یعنی قبایلی علاقې دي نو د نشو په مخنیوي کې هغوی ته مشکلات ضرور پیښیږي
د مشال ترنا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شبوت نږدې شوی او د فرخنده وزیر نه به واره بیا د خبرونو لنډی سوورو
نن ماسپخین د پیښور سره نږدې په کارخانو مارکیټ کې د حیدرآباد تھانه ایس ایچ او میراجان په گاڑی په ډزو کې هغه وژل شوې دوه پولیس جوبل دي د کراچۍ د بزنس روډ په سیمه کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف د خار د ترهګری ضد عدالت قافله و چې مشر جج پکې مقبول باکر وو نو موړه په حمله کې به شفاعت دي نه کسان پکې وژل شوې یو شمیر جوبل دي امنیتي چارواکي وایي نن سهار په ضلع بنو کې د زندي اکبر خان په سیمه کې د وسوالو طالبانو لخوا ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د جاني خیل اندخیلو د ځای امن کمیټې د پخوانی مشر ملک هاشم خان په ګډون درې کسان وژل شو دي نا کارونه ګرځول شوی وستوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د پیښور کراچۍ او بنو د درې واړو په خو ځمواري منل ده په کوټه او زیارت کې د جون په 15 نیټه د ترهګری تربیدو ورستو د پاکستان د بشري حقوقو یو ډله بلوچستان تر سلور ورځو په دوره برغلي د بشري حقوقو د دې ډلې مشر اسما جهانگیر په خبري کانفرنس کې اول په بلوچستان کې خلک لا هم په سختي ویر کې ژوند کوي. د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په هڅه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تیر ورځ په اسلام آباد کې لیدلې دي. په ملاقات کې پاکستانی مشرانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه په خپل پوره ژمنې ټینګار وکړ. ډوبنز وړاندې د کابل او قطر په دوره وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د پرځې ولاړو مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو د نهې په ورځ په کابل کې د کرزي په صدارتي ماڼۍ د طالبانو لخوا تر برید وروسته خبرې وکړې. او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په دې باور دی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناکه ده. شهزاده سعود الفیصل زیاته کړه چې ریاض په شام کې د ایران پر مداخلې چپه خوله نشي پاتې کېدی.
اوریدونکو د خبرونو ولدې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. تاسو په هم دغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. او ما هارون بچا پرخنده وزیر او زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.